200 نیوی ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوی دی. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دیش کلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دی راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی یو په خپل ځای کې پاتې وبد شل نه شي نسته بل د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مور کولی دا کور دی کور د غادر اورو لري کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفاظ دي تر اورل هغه وسل کار نه کوي چې تر امرله هغه لا پر لګیدل نه کوي ترته بنجس ولا کوس نو کار نه درلو چې هغه تر اورو وي ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
بلینو داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لر بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نس نه اس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لر بیا شي په خانيا ما سوا
نه جوړ یو ګر پلا بیا ملونه کده کيان یو پره بیا موږ ډاکټرانو ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پړسېدل پروم د تفسیر واستل بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغي اخته ماشومان دوی تر اورل سی ویچې د اشمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 200 نیوي مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستوم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پریخ پرونه کې بدا هم واوري چې کاون طوفاني پر شعرونو شیبی کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندې دې شکر ډیر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډیر اورین تنجیز او ورک
او د کولالې مومند لاندا کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جووري کاندې ته ولوې دله کاند کې تور تیار و
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکې پام یو اکاډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څیړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت پاړه بشپړه پوها خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څیړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوها سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه عمومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي، کولی شي تاریخ د ساینس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داوود خان تیر په شي کې د 15 کلن دا او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 شپږ زر مخونه تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازلې دی پر کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغون کې د 15 شپږ زر تر ما باندې
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دی. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی؟
شي بر سبا ان سی په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې مو مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مشته خو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانی دا اوسخه می خبرونه راټول کړي دي، هغه کې فاینانشل ټایمز رسپانه د برتانیې، ډیلی ټلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر رسپانه دی، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایتونه زما سره سره بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو یا هغه ډېره څېړنه کړې ده، خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې و معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخم په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 8 اپریل د شپې څخه 1918 دا هغه څه بیا د 2003 کال پورې بی بی سی امریکا ځخ بی بی سی اردو پښتو دوه لومړی پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم وار په وار تللی یم د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي. آسانې په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بیلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الله امین 14 سپتمبر 1999 بیا 23 دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي، نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس، هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکسیونونو په اړه ولیدل، خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې نیستید پیر مراخص دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخصي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سر چې څوک یې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې امکان کړی دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما اوس څه ویلی شي برصاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا څنګه مې ته نه راځي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره ملېدل هغه کی وو زده دی چې څه شاند کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکي وخت چې و خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان ووس لاس راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکل دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته و مخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنړيوالو کیس په حواله هغه کی د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلې ده. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دا غاستاجن پیدا کړی دی د امریکا دی او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د نول څو اوس لږه څه خبرې دي په انګریزي کتاب دي د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې څه شوی دي. نور د څه کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي یا خبرونه د اخبارو کلکسیونونه دي دا کړي دي هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت د کتاب دی را سو خو اړي وس دویم در دغه څلرمو پنځم ټکونه چې هغه چاپ شوی دي ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره دی ماشر تاریخ په شلیک نه لیکلې دي دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دي هغه په سم سرچینه کې تللی.
تاسو د سپین مڼې هغه ته اشاره وکړه د سپین مڼې ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری تاسو هیغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کی ځکه لکه څنګه سیمه ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډیر زیات معلومات خو نشته سوي دي.
زه خو ډیر دغه د دې ډیر زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمه کې تیروم دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ سوي دي څه مسیدي دي پر پرېډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډېر مواد افغانستان په اړه ست چې ما ډاونلوډ کړی دي هم ژباړلې دي ډېر مواد په مثال په هغه کې زما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستې دي بیا د رسور ته بوده تا پورې ډېر مهم دغه دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي دا چې څوک شان په شي کې دی په دې کې خو هر غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا دی یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت د سور په دتاره تل په افغانستان کې د زړه کچه لس بیساده ولی لس لنا و دریش زنا اصول که و نایرنا نیویت بیساده ناپویی ولی نو دب شش تلیکیه داغا و یوم کینی یاگا خم سرای مایوس کیه تروسه دارو جان روان دیزمو سی پرتوله نکه دلمشانو خبرول او آغا ویل آغا چاپول دیر سنمن کاردینو مجد پا دیل کو اخبال تاریخی مسئولیت ترسار رسو اللہ پاک بد از مرسی فولنه بشور و بسولی نو زوانانو تزما و میدی چو دا لور تخبال پامنرنو که او خبال تاریخ جونده و ساگی او دا تاریخ حساس تاستو در معلوم دی چه داغ کرونولوجی دا برزنی پیشی دی زمرد پښتنو تاریخ تا ته در معلوم دی پر مفزو ولار دی موږ د خپل اصحاب و نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تورغه هلې ده مګر کلام نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر مینوال ورغلي وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زل کړنګ بالای تار د کابل ته پدل جوړ باغې بالا ته ورتا او زه د دیوز له ولس خړ پړن جوړ ته هم تر تورې په خپل باټه ورتا او د آشنا یاد په ترګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیر پرې د یم ګلا ته ورتا او خالی ژوند ملنګې مزکا شکر چې خوې می دې بچا ته ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم تول
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبی ذوق او رسر بلې دغه خپل کېږي شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه شعر او د ادب او دغه شی د دې په ذوق یا حزو خلک دي د دې څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو په کې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې دې بس دې راغړتا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړی هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل طنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل
جونه زلمی مو د ناوړه رواجو ښکار شوي کار شي چې نوی په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي بل خامخاله د پخوا کې
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودوخه ترینه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لک تودوخه ترینه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري. ام د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته؟ هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي. نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژي لامل کېږي. بیا درد ده، د کې افسوس ده، د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی په دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کی دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل زاین ته چکل یعنی ور سره بل ځای کې د خپل زاین سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غارخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده ځینې خلک که څام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یاغو یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو عنوانونو باندې وو ویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کوم څه طوفاني دغه اوسنی نو شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نورو رسنیو کې خبري نو دوی هم موږ
چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شعرونه لیکي او دا موضوع د کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی دغه په ژوندوني وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډیر سیرونو ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د غزل دی یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډیر سیرونو ورته ویل لري چې ډیر سیرونو په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی
زه خپل له دوستونو سره ډیر زیات مخامخ شوی ما خو دا څه و چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټولګي د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو ما صرف هم دغه دوه مخزه د لور نو د خپل کاون صاحب ژوندې دی شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنې کې خو دی او هغه زما پښتنې ته ډیر اورین تنګي ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندې وینو هغه خپل مخزه د انسان ته
د افغانستان د پانتون جنټی سیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته هم د لارښوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاو بیا د موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغت چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد تاینی ده پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکړو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تسیس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي بل خراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دنن هم تغشتې دی نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نا کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
او سم هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله.
سیال په خپل کچوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیال او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیال یې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم درسپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل سیالی بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای ور وښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو. ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلېدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوخی او یاړی احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دنی ملار مل نامر دژوند شپغم نرزی کرده جندون